የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ደመጀሌ ፖፐል ሸቢ ኸበራውነ ኪ ملالاي يوسف زيتہ د نوبل جائزه د ورکلی په مناسبت په کابل کې د یوې غونډې ریپورت په ژوب کې د ادبی فعالیتونو په باره کې یو مرکه او له ځوان شاعر نذیر احمد نذیر سره خبري او د شعرونو اوري دونه فرهنګي خبرونه فرشته مرسل را اوروي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر سید مخدوم رحیم د کابل ښار د یکتوب په سیمه کې د افغانستان د ملي کتابتون د بنسټ ډبره کېښوده. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر سید مخدوم رحیم وویل چې افغانستان د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تل د کتاب کور و، او په نړۍ کې ډېر کم هېوادونه پیدا کېږي چې زموږ د مملکت په شان د کتاب، کتابداري او د کتاب جوړولو د صنایعو سابقه ولري. ډاکټر رحیم ویل درې زره کاله مخکې زموږ په هېواد کې د اوستا کتاب د غویانو د 12,000 پوستکو پر مخ ولیکل شو. په دې غونډه کې د ښار جوړولو وزارت سلاکار او د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د پروژې طرح ډاکټر سید ضیا حسینی د دغه کتابتون د جوړولو په اړه معلومات ورکړل. او ویل چې د ملي کتابتون ودانۍ به د 40,000 متر مربع ځمکې په ساحه کې په 5 پوړونو کې جوړه شي. ده زیاته کړه چې ملي کتابتون به د 3,000,000 توکو کتابونو ظرفیت ولري. په لشکرګاه کې د هارون پوپل د کلتوري هڅو په درناوي یو غونډه جوړه شوه. هارون پوپل چې یو سوداګر دی، په خپلو پیسو یې تر اوسه په سلګونو کتابونه چاپ کړي دي. هارون پوپل د میوند اتلان د فوټبال د لوبډلې رئیس هم دی. د ښاغلي پوپل د کلتوري خدمتونو د قدردانۍ په غونډه کې چې د هلمند د مدني ټولنې فعالانو رابللې وه، له معرف او ښوونیز بهیر سره د ده د مرستو یادونه هم وشوه. د شاعرانو او لیکوالانو د مالی ملاتړ د صندوق د مدیریت غړي غوره شول. د باختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې 15 تنه لیکوالان هر یو داد محمد اونابي، عبدالهادي قریشي، نجیب الله منلی، رازق نړیوال او محمد زمان کلمانی او څلور تنه شاعران هر یو صفیه صدیقي، عبدالقدیر زرنجي، اساق فایز او محمد نواز حقیقت د صندوق د مدیریت په توګه انتخاب شول. دغه راز په دې غونډه کې صفیه صدیقي د صندوق د رئیس، اساق فایز د مرستیال او داد محمد اونابي د منشي په توګه غوره شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلیمان غار کلتوري ټولنې خپلې چارې پیل کړې. د دې ټولنې د پرانیستې په مراسمو کې د ټولنې مشر عاشق الله اخلاص یار ویل چې د او فرهنګي ملګرو د افغانستان په دې ولایت کې د سالم علمي، فرهنګي او کلتوري ودې لپاره د حرکت پیل کړی دی. د خوست موزیم ودانۍ بشپړه او استفاده ورنه پیل شوه. د باختر اژانس له ریپورت سره سم دغه ودانۍ د خوست ولایت په متون ولسوالۍ کې د 1500 متره مربع ځمکې په ساحه کې د 4,000,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. په دې ودانۍ کې یو سمبول کتابتون هم جوړ شوی دی.
تیرونه د دنیا د تاریخ تر ګردو کم عمر انجلۍ د نوبل جایزه وګټله، او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ولس کلنې ملالۍ یوسف زئی ته د نوبل جایزې د ورکړې هرکلی وشو. په همدې مناسبت په کابل کې هم د مدني ټولنې فعالانو یوه شانداره غونډه جوړه کړه چې نورګل شفق ورغلی و او دغه ریپورټ یې برابر کړی دی.
د سهار 8 بجې دي. زما په ذهن کې د ښوونځي ټالۍ اذانګې کوي، خو له دروازې بهر مخپټي کسان ګرځي او وایي چې ښوونځي ته مه راځه. ما له پلاره پوښتنه وکړه چې ولې زه باید ښوونځي ته لاړ نه شم. هغه ماته ځواب رانه کړ. دا د نوبل د جایزې د تر ټولو کم عمره ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ یوه لیکل شوې خاطره ده. ملالۍ یوسفزۍ خپلې هغې پوښتنې ته چې پلار یې ورته بې ځوابه پاتې شوی و، د ځواب موندلو لپاره مبارزه پیل کړه، خو د 2012 کال په اکتوبر کې له ښوونځي د کور پر لاره په ډزو وویشتل شوه. دا هغه وخت و چې د ملالۍ یوسفزۍ نوم د خلکو په خوله کې ناست. آی یم ملاله زه ملاله یم دا سندره یو ډل انجونو هغه محل د ملاله د ملاتړ په مقصد ویل چې کله هغه د لندن په الیزابت روختون کې د مرګ او ژوند ترمنځ د درملنې لپاره پراته و. په دې سندره کې هر انجلۍ وایي چې زه ملاله یم او د تا مبارزې موږ ته امید راکړې. د ملاله مبارزه د بې سوادۍ او د نامنې له منځه وړل و. د همدې هڅو له برکته هغې ته سږ کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د 1993 کال د تلې پر 21مه په کابل کې یو شمیر افغان فرهنګیان او د مدني ټولنو فعالان د ملالې یوسفزۍ د نوبل د سولې جایزې د لمانځلو په هدف سره راټول شوي وو. دې غونډې ته افغان لیکوال استاد نجیب الله منلي وویل:
په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره، یا به وخوري ککری یا به کامران شي. موږ ځان ته شهید پرور ملت وایو او ډېرې ککری مو خوړلې دي، مګر د دې وطن د ساتلو دپاره، د دې وطن د لوړولو دپاره موږ هېڅکله د ککریو په ساتلو باندې فکر نه دی کړی. نن د خوشحالۍ خبره ده چې په داسې یو محفل کې سره راټولېږو چې یوه ککری د دې وطن یوازې نه، د ټولې دنیا د لوړولو دپاره، د ټولې دنیا د ویښولو دپاره کار کوي. نږدې وو چې دا ککری هم موږ وخورو. په دې ککری کې هم کارتوس نه نوتل. خدای نه وغوښتي چې دا ککری له منځه لاړه شي، او نن زموږ د ویاړ ککری ده. دا ورځ یوازې زموږ نه ده، دا ورځ د افغانستان ده پرته له شکه، دا ورځ د پاکستان ده، دا ورځ د هندوستان ده، او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده او د جنوبي اسیا ده. دا د دې سیمې د لوړولو ورځ ده. ملاله که هر څه وي افغانه ده.
ملاله یوسفزۍ د 1990 کال د جولای پر 12مه د خیبر پښتونخوا د سوات په مینګور سیمه کې د ضیاءالدین یوسفزۍ په کور کې زیږیدلې، چې اوس د دې د زیږون ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د ملاله ورځ په نوم نومول شوې. یوسفزۍ په کم عمر کې د لویو کارونو د کولو هوډ وکړ. د غونډې یو بل ویناوال عبدالجبار سپاند په یاد غونډه کې د ملاله یوسفزۍ ژوندلیک ولوست. سپاند د دې د مبارزې ځینی مهم ټکی هم یاد کړل.
د 2009 کال په پیل کې د خپل پلار په مرسته څو خزینه خوځې پرانستل چې خپل هم پکې زده کړه کوله. ملاله په خټه یوسفزۍ پښتنه ده، په انګریزي او اردو ژبې رواني خبرې کوي. په 2014 میلادي کال کې ډویچویلې ولیکل چې ملاله د نړۍ تر ټولو مشهوره پیغلوټه یا تینیجر ده. د 2014 کال په اپریل کې د ټایمز مجلې پر پښتۍ د ملاله تصویر خپور شو، او ورسره لیکل شوي وو چې ملاله د نړۍ د سلو اغیزناکو شخصیتونو نه ده. زه ملاله یم د هغه کتاب نوم دی چې ملاله پکې د 1.5 میلیونو هغو ماشومانو ژوند انځور کړی چې د زده کړې له نعمته بې برخې دي. دا کتاب د 2014 په اکتوبر کې خپور شو. ملاله د ژوندانه په 10 پسرلي کې ده. تر دې دمه یې تر 15 زیاتې ملي او نړیوالې جایزې او اعزازي منصبونه ترلاسه کړي دي.
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي او تلي خپل اتلان لمانځلي، خو ځینې لوی تاریخي افتخارات ډیر کم یادوي. دا خبره هم استاد نجیب منلي د ملالې د نوبل جایزې د ګټلو په لمانځغونډه کې وکړه. د ښاغلي منلي په قول:
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي دي، او موږ خپل 5000 کلن تاریخ په همدې باندې یادوو چې د هر چا سره سر وهلی دی. خو هغه افتخارات چې موږ د تاریخ په اوږدو کې لرلي دي هغه ډیر کم یادوو. زموږ زردشت زموږ محافل کې نه یادېږي، زموږ رومي زموږ محافل کې نه یادېږي، زموږ انصاری زموږ په محافل کې نه یادېږي، زموږ روخان زموږ په محافل کې نه یادېږي. موږ یوازې خپل قاتلان یادوو او خپل شهیدان یادوو. نن د خوشحالۍ ځای دی چې د نوبل د سولې جایزه موږ واخیستله. دا لومړی ځل نه دی چې زموږ خلک د نوبل جایزې ته کاندیدېږي. تر دې مخکې غفرخان کاندید و، جایزه یې نږدې اخیستې وه، مګر سیاست خپلې لوبې وکړې. نور هم موږ باید د خپلو ویاړونو د ساتلو دپاره، د خپلو ویاړونو د روزلو دپاره، د خپلو ککریو په ساتلو باندې فکر وکړو.
د غونډې یو بل ګډونوال طاهر ځلاند په یوه مرکه کې د ملاله یوسفزۍ یوې کړې خبرې ته اشاره وکړه او وی ویل:
د غلطو سیاستونو له کبله زموږ دپاره دغه ستونزې راپیدا شوې دي. هغه وایي چې زه د سیاست په ډګر کې قدم دم ترڅو د غلطو سیاستونو په ځای ارزښتونو ته پاملرنه وکړم.
استاد منلي همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزمن تعلیمي او روغتیايي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې.
په همدغه سیمه کې چې د نړۍ تر ټولو ځوانه سیمه ده، د ژوند اوسط عمر زمونږ 18 کاله دی. په دغه 18 کاله سیمه کې بیا هم په ملیونو ماشومان د دیساج په بټیو کې په خېټه لري دي د قالوبول پورې او خختي اچي په همدغه اتلس کلنه سیمه کې د بمبئی په شتمن خار کې هغه خلک چې د ودونو ډوډۍ یې ډیرانون ترویږي په ملیونو ماشومان په ډیرانون لګیا دي او هغه غورځېدل ډوډۍ راټولوي او په هغې باندې ژوند کوي. په همدغه سیمه کې چې د رومي چې د خوشحال چې د انصاري چې د ابن سینا چې د زردشت سیمه ده دلته زموږ مکتبونه سیزل کېږي. دلته زموږ ماشومان حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي. دلته د پولیو په ضد د واکسین مخه نیول کېږي او د پولیو په ضد د واکسین مخه په پښتونخوا کې نیول کېږي. مریضان یې په کراچۍ کې پیدا کېږي. مرض سرحد نه پېژني، مرغۍ سرحد نه پېژني، بدبختي سرحد نه پېژني، علم سرحد نه پېژني، انسانیت سرحد نه پېژني.
د دې لمانځغونډې په پای کې شاعر او لیکوال ډاکټر منقادر رحمان رودوال د غونډې پریکړه لیک ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو:
افغانستان له لسیزو راهیسې د جنګونو، ناامنیو او پر بشري حقونو د تیریو قرباني دی. د جنګ، ناامنۍ او بشري حقونو د نه مراعات لومړني قربانیان د افغانستان او پښتونخوا اوسیدونکي دي. موږ له نړیوالو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له موږ سره د جنګ په ختمولو کې د زړه له کومې همکاري وکړي. موږ ملالۍ سوزۍ ته بلنه ورکوو چې ډیر ژر د جایزې د ورکړې له مراسمو څخه مخکې خپل کور افغانستان ته راشي او دا خوښي د خپل ولس سره شریکه کړي.
زه هم د نورو ماشومانو غوندې خوبونه لرم چې امید لرم رښتیا بشي، خو زما خوشحالي اوس د ننځکو په لوبولو او د ښکلو کالیو په اغوستلو کې نه، بلکې په دې کې ده چې هر ماشوم ښوونځي ته روان ووینم. دا خبرې ملالۍ یوسفزۍ څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړي. هغه وایي:
کله نا کله خو زه هم د ماشومانو په شانتي یعنی حرکتونه وکړم په کور کې، خپل لرون سره جنگي او زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده، هغه اوس ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده، بلکې هغه کوم خواهش چې مې د هغه داری چې د هر یو ماشوم ووینم چې هغه اسکول ته رواني، هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي. نو زما خوب چې دی هغه هم د نورو ماشومان په شان دی. زه غواړم زما خوب رښتیا شي او زه به دې خبره باندې فخر کوم چې زه د سوات نه یم او زه یو پښتنه یم. امید لرم انشاءالله 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 زه به سوات ته ځم.
دا هم د یوې بلې بهرنۍ سندرغاړې شایانا د سندرې یوه برخه چې ملالۍ ته ویلې او نجونو ته وایي چې جنکو امید ساتي، آینده ستاسې په لاس کې ده.
Jenoko, Jenoko, come state? Jenoko, sababa dunashi. Jenoko, Jenoko, come state? Jenoko, sababa dunashi.
Job de Kwati pa 323 km ki de khatits palor de yawshar aw simi num dai. په دې سیمه باندې انګریزانو فورت سنټمنټ نومي شی وو او یو بل نومې اپوزای دی. هغه متل چې وایي لار د اپوزي ده د هر چا خپله مرزي ده همدې سیمې ته اشاره کوي. په دغه لرې پرته سیمه کې ادبي فعالیتونه څنګه دي؟ زموږ همکار برکوال میخیل همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره د دې سیمې له لیکوالو او شاعرانو سره دغه مرکه کړې ده.
په پیل کې به د ویش لیکوال له مشر ښاغلي زلمی مندوخیل څخه وپوښتو چې زلمی صاحب، تاسو راته ووایئ چې ستاسو ټولنه دلته څه ډول ادبي فعالیتونه کوي؟ میاشتنۍ غونډې کوي، اونیزې غونډې کوي او په دې غونډو کې په کومو مسایلو بحثونه کوي؟
ډېره مننه. زموږ ویش لیکوال ادبي ټولنه تقریبا له لسو یا دولسو کلونو څخه دا وجود لري. زموږ میاشتنۍ غونډه چې دا هر وخت کېږي، په هغه کې موږ پر نثر باندې یا پر افسانه باندې یا د ځینو ځوانانو غزلې چې دي تنکي تجدو. موږ د خپلې لایبرري د یو میاشت کېږي چې د افتتام وکړله، په هغه کې موږ کوشش کوو چې موږ داسې فضا جوړ کړو په ژوب ښار کې چې معنا د علم فضا وي، د کتاب فضا وي، چې په هغه کې ځوانان راشي، دلته لیک وکړي، لوست وکړي، خپله ژبه زده کړي، خپلې ژبې ته خدمت کوي.
مننه. تاسو ته بیا هم راسم مسرور مسخیل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې خراسان ادبي کاروان هم په ژوب کې یوه فعاله ټولنه ده او له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې ادبي فعالیت کوي، ستاسو ټولنه څه شي کوي؟ ادبي غونډې کوي، مشاعرې کوي، وخت په وخت کې څه کوي؟
مننه کوم. تر کومه ده پوره چې د تنظیم د فعالیت په حواله خبره ده، د خراسان ادبي کاروان هم تقریبا میاشتنۍ یو میټینګ کیږي او په هغه کې د تنظیم په امور باندې خبرې کیږي. همدارنګ کله غزل وی یا تنقید تکشه شول سي یا کله نثر تنقید تکشه شول سي، دلته اکثره شاعران لیکوالان چې دي هغه نو اکثره په مسافر یې په پردي وطنونو ته تللي نو هغه بیا په داسې په مذهبي تیوارونو یا د اخترونو چې دي یا داسې موقعو باندې چې هغه راسي نو دلته اکثره مشاعرې هم کاږم.
زرکش مندوخیل صاحب، تاسو خو وخت په وخت کوټې ته هم راځئ او هلته هم د ادبي ټولنو په غونډو کې برخه اخیستې ده، هغه کومه تنده یا نیمګړتیا تاسو محسوسوئ چې په نورو سیمو کې په ادبي غونډو کې شته او دلته په ژوب کې نشته؟
مننه بارکوار صاحب. مسله دا ده چې نور ځایو کې مانا خلک دلته لږ وخت ورته لري، کتابونه ورته شته، اولته په باقاعده ښه نشستونه کاږي، له یوې بلې ځای دوی ته میلمانه لیکوالان راځي. موږ ژوب داسې لږ پرسیډ یو، که لیکوالان راځي هم ډېر کم راغلي، دلته موږ سیمینارونه کم کړي دي. موږ ګوا لوی کار دا کړی چې د بل سیمینار ته تللي یو، هلته هم تنده مته کړې ده، دلته موږ ته هغه سهولت کم دي.
بس خان عالم یار صاحب، زموږ په ادبي ټولنو کې اکثر دغه ګیله کېږي چې زموږ شاعران او لیکوال لا تر اوسه پورې د نقد زغم نه لري. تا چې د ژوب د ادبي ټولنو په غونډو کې برخه اخیستې ده، څه فکر کوې چې اوس هم لیکوال لا د نقد زغم نه لري که نه؟ ستاسې په غونډو کې نقد کېږي پر د یو چا پر نثر، د یو چا پر غزل چې خبرې کېږي، هغه د دې زغم لري چې هر ډول نیوکه پر وسي او هغه یې وزغمي؟
له تاسو څخه مننه. زموږ د ژوب ښار چې کومې ټولنې دي او کوم ادبیات دي او زموږ چې کومه ذهني سویه ده، د دې ټولو په رڼا کې چې په ژوب کې ما څومره ناستې کړې دي، که تنقیدي دي او که هغه مشاعرې دي، که سیمینارونه دي، که ادبي ناستې دي، تقریبا زما په نظ تر ډېرو ځایو دلته مثبت دي. او دلته د دې وجوهات هم دا دي چې دغه زموږ دا تنظیم نوي ډېر ښه ځوانان پیدا کړي دي، او دا زموږ د ځوانانو سره دوه خوشبختانه حادثې سوي. یو خو زموږ د ځوان لیکوال چې دي تقریبا غریب خلک دي او اکثره له دې ښاره ورکي، نو نورو ښارو کې دوی بیا هلته ادبي ناستې کوي، ادبي خلک ویني، نو هلته ډېر څه زده کوي، دې ښار ته یې راوړي. او دویمه حادثه دا ده چې موږ ته تقریبا د ادب یو قدر راپرزو کړی دی، هغه دا ده چې موږ دلته تر اوسه پورې سیمینارونه د خپل ښار درې څلور لیدلي دي. نور نو زموږ هر ملګری چې وږغه لس سیمیناره پنځلس سیمیناره هغه لیدلي دي او هغه کتلي دي، هغه د بار کتلي دي، او په هغه کې د هغوی سیمینارو په توسط سره یې ډېر خلک لیدلي دي بار، د هغوی څخه یې ډېر څه زده کړي وي، له هغوی څخه یې نوي نوي رویې زده کړي، د تنقید نوي اندازونه یې زده کړي، د منجلس اورېدلو زغم پکې پیدا وي.
زلمی صاحب، بیا هم تاسو ته راسو، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د کتابتون یادونه وکړه، ښایي دا لومړی ادبي ټولنه وي چې په ژوب کې د یو کتابتون د جوړولو تابعه کړي وي. په دې کتابتون کې تر اوسه پورې څومره کتابونه لري او زموږ په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته څنګه وده ورکول کېدای شي؟
کتابتون خو تاسو ته معلومه ده چې کتابونه په پیسو باندې اخیستل کېږي. زموږ چې کوم ویښ لیکوال ادبي ټولنه ده، له هغې سره دومره پانګه نشته چې مانا هغه کتابونه په خپل قیمت باندې ترلاسه کړي. زموږ ملګرو کوشش کړی دی چې مانا له نورو کتابتونونو سره تماس نیولی دی، له هغو سره د کتابونو پر بیه باندې غږېدلی دی. هغو له موږ سره دا قول کړی دی چې موږ به تاسو ته کتابونه په نیمه بیه درکوو. موږ کوشش کوو، زموږ فلحال کتابتون په ابتدایي مراحلو کې دی، لهذا زموږ کتابونه هغه کچه نه لري چې مانا د چا تنده یو مخ په ماته شي. کوشش کوو چې زموږ کتابتون غني شي له هر لحاظ. ځینې کتابونه موږ ملګرو ته ویلي دي چې هغو سره کتابونه شته چې موږ ته یې راکړي، یا ځینو کتابتونونو سره موږ سودا کوو چې هغې مانا موږ ته کتابونه راکړي. پاتې سو نوي ځوانان موږ څنګه د کتاب خواته راولي. خبره دا شی ده چې کتاب ویل په یو ټولنه کې ډېر ضروري دی، د یو لیکوال او د شاعر لپاره بالخصوص په دې ضروري دی چې مانا هغه کتاب ویایي، نو هغه به بیا له کتابه څه زده کوي، بیا به مانا دی په خپل ذهن کې څه جوړوي، له هغه به بیا دی لیک لوست کوي که نه؟ زموږ خلو مسله دا ده چې مانا کتابونه موږ نه وایو، لهذا موږ چې مانا قلم کاږو هغه څه موږ ته نه راځي په خپل لیک لوست کې چې هغه د چا علمي او د هغه ذهني ابیاري په ویسي. لهذا د نوي ځوانانو لپاره موږ دلته کوشش کوو چې مانا موږ دوی ته زیاته سهولت ورکړو چې مانا هغه کتاب ویایي، هغه راسي دلته زموږ له لایبرري څخه کتاب په ډېر اسانو شرایطو سره ترلاسه کړي. موږ کوشش کوو چې عام ولس، نه صرف لیکوال بلکې د دې ښار ځوانان، دې خپل کتابتون ته راول او دلته کتابونه موږ دوی ته ورکړو، هغه ویایي او له هغه څخه دوی علمي پرمختګ وکړي.
مصروف صاحب، له تاسو به هم بیا له کتاب سره تړلې پوښتنه وکړم. اکثر چې زموږ ادبي غونډې کېږي، تر کومه ځای چې ما لیدلې دي چې پر کومه موضوع باندې بحث کېږي، هغه غونډې ته چې کوم شاعران او لیکوال راځي، دوی باید مخکې له مخکې پر هغه موضوع باندې یو څه مطالعه کړې وي. خو زموږ شاعران له بده مرغه له کتاب سره ډېره کمه مینه لري. ستاسو په ټولنه کې ستاسو ملګري چې غونډو ته راځي، ستاسو په ملګرو کې د کتاب لوستلو دود څنګه دی؟ آیا ستاسو ملګري کتاب لولي، مطالعه کوي که نه؟
برکوال صاحب، خبره دا اول خدا چې لیک لوست دی، دلته زموږ په دې سیمه ګډ سره د پښتانه کم او په دې سیمه کې ډېره بدبختي ده چې د کتاب څخه موږ ډېر لري پاتې شوی یو خلک ځینې خلک د کمپیوټر یا د انټرنیټ یا د فیسبوک له نړۍ سره ډېر بلد دي زه دا وایم چې دا هم ښه کار دی لیکن کتاب هغه یوازینی شی دی چې تا د ماضي یعنی تېرې دنیا هم په تا باندې یادوي راځم دې پوښتنې ته چې د ملګري چې کله راځي بیا هغو څه پراموزو لوست کړي په لومړي سر کې چې کله موږ د تنظیم دا تنقیدي نشستونه یا داسې کول یعنی د خړپوڅو په دور کې چې و هرومرو ظاهره خبره ده چې هغه ملګري چې و هغه د تنقید د چوکاټو سره بلد نه و خو اما سوکا سوکا چې کوم ملګري د تنقید سره او د تنقید د چوکاټو سره او د تنقید د اړخونو سره او د صنفونو سره بلد سو بیا هغه هرومرو چې کله د خپل غزل تنقید تجدید د تنقید جواب د پاره د خامخا هغه دی لوست لیک لوست کوي بل خبره ده چې موږ دلته له کتاب څخه ذکر لري پاتې شوی دلته د مسلو د غربت یا د غل وجه ځکه انسان اکثره په ستړو ستونزو یا په مسافرو یا نورو ستړو ستونزو اخته وي هغه ګر سره کتاب ته دومره وخت نه لري او کیول لري هم نو خواغه د کتاب د اخستلو پیسې نه وي او بار تکبیر وخت را روان دي سوکا سوکا به د ځوانان هغه د لوست سره هم آشنا سي خو تر کم حد پورې چې په خوا کم داور ولي اوس کم داور دی اوس بالکل یعنی که زه دا په سل کې نمای په نمای باندې فرق راغلی دي چې د کتاب سره تړون راغلی دي د ملګرو
زرکش صاحب روب ډیر لوی سیمه ده خو تر اوسه پورې دلته داسې یو ادبي مجله یا یو نزه نسته چې دغه د شاعرانو لیکنې یو شی پکې چاپیږي ساز د ټولنې آیا تاسو په پام کې لرئ په نیت کې لرئ چې یو مجله راوباسئ یا آیا په فیسبوک کې هم ستاسو ملګري داسې فعال دي چې په مستقل ډول چې د کومې غونډې تاسو کوئ د غونډو په اړه ګزارشونه ویب پاڼو یا د فیسبوک کې یو ګروپ ته ورکړي
پر فیسبوک هر ملګري ځان ته لګیا دي خو د تنظیم په اوله دونې شی نسته چې اوس کله موږ د تنظیم نوې ټاکنه کړې ده کوشش دا کوو چې موږ ابتدایي قدم اخیستی دی لایبرری سوکا سوکا موږ مزید د تنظیم دپاره د ادب دپاره ګوا ښه تجویزونه لرو او په کار دي چې هغه عملي کړو د مجلې په اوله مانا پام کې مسته خو چې کله موږ د تنظیم د لایبرری لرو فعال کړو نو موږ د مجلې سوچ لرو چې مزید د تنظیم دپاره یو مجله هم شروع کړو
علمیار صاحب بیا به هم تاسو راسم دغه دوه ټولنې چې له موږ سره دغه ملګري اوس په دې بحث کې ګډون لري په دغه دواړو ټولنو کې به کار شمیر خو ماته نه دی معلوم چې نه نه شاوخوا یو نیم سل کسان به په دوی کې چې زه کوم کسان پیژنم اکثریت یې شعر لیکي موږ ځوانان د نثر لیکلو خوا ته ولې نه مخ کوي په داسې حال کې چې ډېر داسې ځوانان به وي چې ښه شعر به هم نشي لیکلی خو نثر لیکلو ته هم نه مخه کوي څه فکر کوي ولې علت یې څه دی
د نثر لیکلو چې هغه کوم مزاج دلته تر اوسه پورې نشته د هغه تر ټولو لوی کمی دا دی چې زموږ د ښار خلکو لوست کم کړی مطالعه بیخي لږ کړې ده زموږ تنظیم په اوږده مرام کې درې ډېرې ښې ارادې لري او انشاءالله دا درې ارادې چې موږ کله کامیاب کړو نو دغه ټول رجحانونه به پکې ختم سي دا د نثر نشتوالی یا کمبوت یا د تنقید نه زغم چې کومه رویه ده دا به له منځه ولاړ سي موږ ډېر شاوخوا داسې ملګري لرو چې هغه لیک نه کوي لوست کوي موږ هغه هم له ځانه سره نیول دي موږ کوشش دا کوو چې موږ ودې خلکو ته مضمون افسانه ناول شعر تاریخ تحقیق په دې ټولو شیانو سر ور خلاص کو بیا ځینې شیان زموږ نه دي زده د هغو لپاره به موږ داسې کوشش کوو چې له باره موږ ته په دې شیانو څوک پوه راسي د هغې به ورته ږغوو په نږدې وخت کې به دا رجحان ختم سي چې دلته په ژوب کې خلک یوازې شعر لیکي دویمه موږ دا د لایبرري چې کوم کار موږ روان کړی دی د لایبرري تر شا دوه عزایم دي یوه اراده زموږ دا ده چې زموږ ټول تنظیم سي دی دا لوستی تنظیم سي او دا خلک ټول مطالعه ولري یوه دویمه دا ده چې کوم خلک له مطالعه سره آشنا نه دي دا خلک ورسره آشنا کو یو واري خو د ډیورنډ دا خو د حکومت لخوا بیخي تر موږ نظر اړول سوی دی اوس په داس بکیز دی په داس موږ په جنوبي پښتونخوا کې زموږ خپل حکومت دی و دې خپل حکومت زموږ دا خواست دی چې موږ ته باید کمپیوټرونه راکړي کتابونه راکړي زموږ لایبرری راغلي کې موږ ته باید د 15 کوټو دفتر راکړي چې موږ کار پر مخ یوسو دا زموږ غوښتنه نه ده دا زموږ حق دی موږ یې غواړو
زلمی صاحب ادبي ټولنې د ژبې د ودې لپاره کار کوي خو دلته چې تاسو دغه دوه ټولنې فعال دي ما چې تر کومه لیدلې دي تاسو د یو بل په غونډو کې دلته ګډون نه کوئ آیا شابه نه وایي چې دغه دواړه ټولنې په یو بل کې سرګډې شوي او یو ټولنه وایي که فرضاً ټولنې بېلې بېلې خو د یو بل په غونډو کې ولې ګډون نه کوي ولې د سیاسیانو غوندې او سیاسي تربورګلوي پیل کړې
دا یو رجحان یو وخت وي لیکن دا رجحان موږ له منځه وړو زموږ ترمنځ هغه دغه نسته چې موږ دې غونډو ته په جلا جلا نظر ګورو دواړه د ادب خدمت کوي د دې ژبې خدمت کوي پاتوس استاد یې سوال جواب ته راځم چې مانا کدواړي یو سي دا کوشش موږ کړی دی خو خو زما په حساب باندې بیلی به هم دومره مسله نه ده چې کار وسي، مقصد د کار دی. زموږ ټولنې کتابونه چاپ کړي دي، لس دولس کتاب خراسان ادبي کاروان چاپ کړي دي. د دوی یو کول زما په حساب باندې فلحال ماته داسې ممکنه زر نه ښکاري، خو بهرحال زموږ ترمنځ هغه دغه نسته چې موږ تر خپل منځ تګ راتګ نسته، بلکې په وار وار دوی زموږ غونډو ته راغلي دي او زموږ تنقیدي ناستو ته راغلي دي. موږ دوی ته ورځو تر دوی جاري ژو. لهذا دغه رجحان که چیرې مانا پخوا وو، یو وخت هغه رجحان چې دی مانا نویو ځوانانو تقریبا له منځه وړي.
وروستۍ پوښتنه به مسرور مستخل صاحب له تاسې وکړم. علمیار صاحب یوې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. زموږ په اکثر ادبي ټولنو کې داسې فکر دی چې په دې ټولنه کې یو څوک وي تر له مخه دا یو پوښتنه ځینې کېږي چې دی شاعر او لیکوال دی که نه دی. په اوس وخت کې چې زموږ په وطن کې ډېرې بدې ورځې دي او دغه ویره ده چې ځوانان مو بېلارۍ ته مخه کړي او څوک یې په وسلوالو تنظیمونو کې او یا په نشو اخته سي، آیا شبه نه وایي چې په دغو ادبي ټولنو کې د ژوند له هرې برخې سره تړلي ځوانان راتللی او ستاسې په غونډو کې برخه اخیستلی؟
بالکل، دغه خبره ده چې په کار دی چې ځوانان چې دي د هغو دپاره داسې هغه پلیټفارم یا داسې ډګر جوړ کړل سي چې په هغه کې ادب خو یوازینی دا نه دی چې بس شعر یا نثر، ادب کې ډېر شان دي. په ادب کې ثقافتي یا موسیقي هم راځي، په ادب کې فنون لطیفه هم راځي، ډېر هغه شان دي چې په ادب کې ګډون لري. دغه تنظیمان چې دي د دغو هڅه هم دا ده چې دا ملګري سره کوډ کې دغه چې ملګری به څنګه دې ځای ته راولو چې هغه دې پلیټفارم ته راسي، د دې یوازینی حل دا دی چې ملګری ته د لوست شوق پیدا شي او هغه که څه هم هغه شاعر نه وي، نثر لیکلای شي، که صحافي وي، ژورنالیست وي یا بل څوک وي، هم چې هسې هم یو لیک کولای شي، باید چې هغه ادبي ډګر ته ملګری راولي او ملګری دغه ادبي ډګر ته چې راسي، نو په دې باندې به دی له ډېرو ستړو ستونزو څخه خلاص شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. اوس د یو حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي.
د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی و، پښتونکو ته وویل بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د آتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټولولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین هغو ته پاتېږي پام نه کوئ.
ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم لوستی او بیا د لوړو زده کړو لپاره هالند ته تللی و، په دې ورځو کې کابل ته ستون شوی دی. د په هالند کې په ښوونه او روزنه کې د تعلیمي نصاب په برخه کې ماسټري اخیستې ده او اوس یو ځل بیا غواړي چې په خپل هیواد کې ژوند او کار پیل کړي. له نذیر احمد نذیر سره مو یوه مرکه کړې ده چې په پیل کې دای خپل یو تازه غزل را اوروي.
چې نه منی سر تور سر، نه لمنی کبرجنه، مجبور یم چې لاس در وړم تر زنې کبرجنه. تاثیر دی د ښایستو زه کوم نوې لوح، په دې خبر لماوي ګیلمنې کبرجنه. ګلابې ستا بدی ستا د نیکیو په پار زغمم، اغزي لري د تا په شان یونې کبرجنه. خپاوې چې په تا پسې مې نکړې وښکې توی، په دې خبر لماوې ګیلمنې کبرجنه. چې پرته له نظیره بل ته غاړه جوړوې، نو خود به دې له ګوتو وځي ستنې کبرجنه.
خیر یو سه نذیر صاحب، تاسې څو کاله په لویدیځ کې تیر کړل او هلته مو هم زده کړې وکړې، په ښوونه او روزنه کې مو ماسټري کړې ده، نو د لویدیځ له ادبیاتو سره به هم یو څه ډېر بلد شوي یاست. په دې لویدیځ کې غزل نسته او زموږ شاعران چې دي غزلو ته ډېر زیات مایل دي. کله کله ما سره سوال پیدا سي چې هغوی ولې دې سبک ته نه مایل کېږي او موږ بیا له دې ژانر نه لاس نه اخلو یا یې نسو اخیستی. تاسو دې پوښتنې ته کوم ځواب پیدا کړی دی؟
زه یو شی وایم، کېدای شي
دقیق نه وي خو تر ډیره پورې شعر د اوریدونکو دپاره لیکل کېدو. دلته د اوریدونکو غوښتنه د غزل وه او یا هم وزنی قافیهی شعر غوښتنه وه. نو دې ته چکچکې ویل شوی وي، خلک نه و بلد شوي تر څو د شعر په نورو فورمونو باندې خلک بلد کړل شي. زه وایم چې تر ډیره پورې به دا وه چې شاعر په غیر شعوري ډول مجبورېده چې دا په هغه چوکاټ کې شعر ووایي کوم چې اوریدونکی یې غواړي.
ستاسو د خبرو په تایید زما په خیال په شلمه پیړۍ کې یا په یویشتمه پیړۍ کې دا دی غزل اوس هم ځکه تر ټولو مسلط شعري ژانر پاتې شوی دی چې په مشاعرو کې خلک راټولیږي او هلته شعرونه اوري. کله چې یو شی اوري نو داسې اوږد اثر کوي، بیا هغه تمرکز ګډوډیږي د اوریدونکي، اوریدونکی مطلب خطا کوي ځکه چې تمرکز مشکله ده ذهني. خو د غزل هر بیت مستقل دی. زه ګومان کوم دغه مشاعرې او ادبي غونډې او په هغو کې بیا د اورولو له لارې د ادبیاتو وړاندې کول دی به شاید په اوسنۍ زمانه کې د غزل عمر اوږد کړی. څنګه
ما دغه خبره وکړله چې د اوریدونکي تاثیر دی، اوریدونکی غزل غواړي. اوس چې موږ رسنۍ او یا مثلا دغه ټولنیزې شبکې ورته وایي که فیسبوک او بل شی پیدا کړل، په دې کې موږ د شعر نورو فورمونو ته هم فکر وکړ. وړکې شعرونه شول، آزاد شعرونه شول، اوږده نظمونه خپاره شول، سړی په غور باندې لوستلی شي. تاسو د خبرو په تایید باندې همدغه د اوریدونکو د مشاعرو په برخه کې دا تاثیر و چې تر اوسه پورې خلق شعر ته غزل په بڼه باندې ګوري او غزل وایي.
تاسو وویل چې په مجازي دنیا کې په فیسبوک کې په نړیوال جال کې شاعری خپریږي او په هغه کې لنډکي شعرونه هم شته. د لنډکیو شعرونو بازار نن سبا ډېر تود معلومیږي. تاسو هم لنډکي شعرونه وایست؟
ما خپله ډېر کم ویلي دي خو د نورو خوښوم. کټ مټ ماغه کیسه ده چې لکه مخکې چې د مشاعرو په برخه کې یادونه وکړه چې یو باید کېدلی شي په اورېدونکو دپاره یو باید خوند ورکړي. دلته که غزل کې موږ پنځه موضوعات د پنځو بیتونو مختلف موضوعات را اخلو، مسلسل غزل نه وي، نو هغه پنځه موضوعات موږ په هر یو واړه شعر کې لیکلی شو. آسان هم دی، اورېدونکي هم زر اخلي او کېدلی شي هغه موضوع ورته په زړه پورې وي.
کوم خپل لنډکی شعر دې په یاد دی؟
ژوند چې څومره تېرېده درنېده په ملا یې کړوپ کړم.
ژوند چې څومره
تېرېده درنېده املا یې کړوپ کړم.
ډېر عالي. ښاغلی نذیر، تاسو به پخوا اوږده نظمونه ډېر لیکل چې په افغانستان کې وایي، په هغه وخت کې بیا آلاین ته چې لاړی بیا مې هم کله کله اوږده نظمونه درنه اورېدلي دي. څنګه د اوږدو نظمونو شاعري اوس هم کوئ؟
په وروستیو کې مې شاعري کمه کړې ده، هغه هم د نظمونو په برخه کې نه ده. وروستیو کې غزلونه شول. کېدلی شي یا ولایت دا و د موضوعاتو د کمښت سره به مخ شوی وم، او یا دا چې د اوریدونکو حساب هم و اوږده نظمونه به مې دلته چې لیکل یو څه تشویق کېدم.
خو ډېر اوریدونکي دي شاید د اوږدو نظمونو د شاعر په صفت وپېژني، کېدای شي چې یو نظم واوروئ؟
نظم دی د قومندان تر نامه لاندې. اوس د جنګ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم. په جګړو باندې مین له جګړو موړ یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم. اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشین نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي. اوس د لوند لرګي د اور تاونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یمه سوالګر یم. اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سر صلیب لکڼو ته محتاج یم. اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم. اوس مې واک کې د ښار ښکلي غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته. اوس مې ښځې طلایي عمل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم. اوس مې زړه له ټولو خلکو ځینې تور دی، اوس د دوی په زړه کې ټکی رحم نشته. اوس زما واړه بچان له لوږې مرینه، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم. سل افسوسه چې وروستی قړومبی وای، زما به هم لکه د نورو خزانې وې. اوس به هر سپی او سړي ته محتاج نه وم، په آسمان به مې د ستورو خزانې وې، په آسمان به مې د ستورو خزانې وې.
کاشکې وروستی عقل ړومبی وای. نو دا د په حقیقت کې د دې متل په بنیاد دا نظم لیکلی وو.
دا متل هم پکې راغی. تر ډیره پورې مې هغه تصویر ته لیکلی وو چې کله یو څوک د خپل واک په اوج کې دی، هغه د راتلونکي په اړه باندې فکر نه کوي، په د شیر کې یو ځای کې وایم اوس د لوند لرګي د اور تاونه نشته. لوند لرګی سول چې د سمبولیک ډول باندې د ظلم په معنا دی. دا یې وایي چې ما ظلم کړی دی، دښمن د څارنه نه اوس پاتې یم، اوس د سره صلیب لکڼو ته. یعنی د هغه د جنګ پایله او د هغه کس چې هغه جنګ یې کولو هغه تراژي ده. د جنګ په خلاف یو نظم دی، او هغه څوک چې اوس په جنګ کې دی هغې ته دا تصویر ورکوي چې هغسې کار وکړه چې په اسمان د ستورو خزانې ولري، نه دا چې لاس پښې دې غوڅ وي او د سر په سر باندې ناست وي سوال وکړي.
ښاغلی نذیر، د جنګ پیسه کې مې یو وخت د یو چا خبره لوستې وه، تاسو چې دا نظم اوراوه هغه خبره را یاده سوه. وایي د جنګ په ابتدا کې په پیل کې دواړه خواوې هیله منې او خوشحاله وي او په جذبه کې وي. د جنګ په منځ کې کله یوه خوا خوشحاله وي او امیدواره وي او هیله منه وي، کله بله خوا، او جنگ چې پای ته ورسی شي دواړه خواوې خپه او مایوسه وي. ښاغلی نذیر، تاسې وایست چې په دې وروستیو وختو کې مو غزلونه زیات لیکلي دي، کیدای شي یو بله غزل هم ولولئ؟
او چې ستا د بیلتون توره مې مرۍ ته جوړېده، نو خود به مې مغروره خوله زارۍ ته جوړېده. زما د زړه ښیښه کې ستا د ښکلي مخ تصویر همدغه منظره د الماری ته جوړېده. د زړه درزا به ګوته له ماشې نه کړه خطا، جوک ته جوړېده سینه جری ته جوړېده. زموږ د سر سړی به شو اور پکی کرمای، پزا چې بلک شانی کراری ته جوړېده. نذیره هغې ښکلې ولې ولوستل حقوق، هغه و شفایابه ډاکټرۍ ته جوړېده.
ډېر علي، په همدې غزل کې دې مقطع په ځای د دې چې اجتماعي اړخ ولري یو قسم شخصي اړخ لري.
ما یو غوښتل کوشش مې وکړ چې غزلونه تر ډېره پورې شخصي موضوعات او ذوقي موضوعات راواخلم، او نظمونه مې چې دي تر ډېره پورې د حالاتو د ترجمانی وي. تر ډېره پورې نظمونه مې داسې وي چې د جنګ خلاف وي. مثلا د نظمونه مې دي ځانمرګي بریدګر مور ته لیکل شوی دی، یا مثلا هغه نجلۍ ته لیکل شوی چې د ښوونځي نه پاتې ده، یا هغه ژوندي ښخېدونکو کسانو ته لیکل شوی دی. کوشش مې کړی چې نظمونه مې هغه برخه وي، ولې غزلونه مې تفریحي ذوقي برخه وي. په غزلونو کې کوشش کومه چې داسې موضوعات پکې راولم لکه د دې غزل هغه مقطع.
ښاغلی نذیر، که زه په یو ښار کې اوسم او د کور مخې ته مې یوه ونه وي، یو نیالګی مې شی دی، هغه نیالګی په ونه بدل شوی دی، یوه لویه ونه ده، که څوک راته ووایي چې دا ونه دې د څه لپاره د کور مخې ته ده، زه ویلی سم چې د دې لپاره چې کله له دروازې راوځم او ماته سیوری وي. زه دا ویلی سم چې د کور ښکلا مې ورسره زیاته سي. زه بیا دا هم ویلی سم چې زموږ کوڅه سرسبزه سي، شنه سي. او دا هم ویلی سم چې دا کار مې د دې لپاره کړی دی چې زموږ په ښار کې سرسبزي او ښایست زیات سي. یوه ونه مې ایښی ده، خو په لیدلورو کې فرق دی، په نیت کې فرق دی. که نه ستاسې په دې غزل کې په دې نورو بیتونو کې که هغه تغزلي بیتونه وو که اجتماعي وو، لیدلوری وسیع وو. د مقطع دغه بیت چې وو لیدلوری ډېر شخصي وو، که داسې نه وه.
یو وخت کې به مې دا خبره اورېدله، وایي پلانی چې دی شاعر دی او ډاکټر هم دی، وایي دا هم رواني نه تداوي کوي، هم جسمي تداوي کوي. ښایست هم کېدلی شي هغه رواني تسکین وي د بچا. نو ما کده ډاکټر هم وي، هسې نه پوهېږم، کېدای شي تشریح به مې ګډه وډه وي، خو دغه اړخه مې ورته کتلی دي.
ښه ښه، ما البته معنا ځینې محدوده واخیسته. تاسو چې اوس وویل معنا یې وسیع کېدی هم سي په دې حساب باندې. ښاغلی نذیر، په اروپا کې خو دې ډېر وخت تیر کړو، هلته دې په ادبیاتو کې څه شي ته پام شول په شعر کې په شاعرۍ کې چې زموږ په شاعرۍ کې نشته، او ارزو دې وکړه چې کاشکې دغه ځانګړنې زموږ په شاعرۍ کې هم وي؟ البته ډېرې خبرې به وي، خو یوه نیمه چې ډېره مهمه در ښکاره شوې ده او ستاسو توجه یې ډېره جلب کړې ده، دغسې به خبره کوئ؟
تر ډېره پورې موږ هغه موضوعات راخلو چې پخوانیو شاعرانو ویلي وي، کوشش په دې کوو چې په نوې اندازې ووایو، ولې داسې نه راخلو چې هغه موضوعات چې بیخي ویل شوي نه وي هغه راواخلو. مثال دفتر ته د تګ موضوع، یا د میز په سر باندې د ایښودل شوي چی کیسه، یا مثلا د راډیو د تلویزیون موضوع، یا بل دغه څه څه چې عادي وي ولې د نوي اړخ ورته وګورو. موږ که کوشش کوو خیال زیارت او منګای او ګودر د په نوي انداز باندې راوړو شام او بل
د موږ د شعر موضوع وسیع نه ده. تاسو دا وایست او اروپایان چې دي ژوند دې ټوله د شعر موضوع ګرځولی دی.
دغه څه وایم که ما خبره نه بي رسولي، هغوی هر هغه څه چې ویني په دې فکر کوي چې دا په شعر ارزي، ولې موږ هر هغه عادي شی چې وینو فکر کوو چې دا به په دې اړه شعر ولیکم، اورېدونکو ته به په زړه پورې نه وي.
ښاغلی نذیر، څنګه دا ضرورت یې نه دی احساس کړی چې د هغوی ځینې شعرونه ترجمه سي؟
ضرورت به یې و، د مانه به ټنبلي شوې وي،
او بلکې په زړه کې به دې ویلي چې زه خپل شاعر یم، نو ولې خپل شعر نه وایم چې پردی ترجمه کوم، که څنګه؟
دغسې به هم نه وه. یو وخت کې مې دغه وړکي شعرونه دوه درې کاله وړاندې ولیکل، بیا مې د ترجمې په نامه باندې خپاره کړل. ما ورته ودرېږه ته خلک څنګه غبرګون ښایي. موږ یوه ملګري ته مې ور ولېږل په مسیج کې، هغې ته مې ورته وویل ما د هالنډۍ ژبې نه ده ژباړه. نو په هغې وخت کې ښه وو، خو دومره هم ښه نه وو لکه څومره چې ما فکر کوو. لکه چیرې ډېر ښه وای نو ما به نور هم لیکلي وای.
دا کار دې ولې وکړو؟ ټوکه دې کوله؟
نه،
که دې کوم مقصد وو.
یو ډول تر هغه لاندې وو، ما ځینې هالنډي شعرونه ولوستل چې هغه دغسې موضوعات وو. ما ولیکل، ما که اوس په خپل نامه چاپ کړم خلک وایي چې دا څه چټیات دي لیکلي، نو ځکه مې د ژباړې نوم ورکړ.
له بې جرتۍ دې دا کار وکړو. که ته اوس د یو خارجي نوم پرې کېږدي، دا ډېر خلک انتقاد نه پرې کوي که نه، او که وایي چې دا کار ما کړی دی بیا انتقاد پرې کوي. دا هم زموږ د خلکو یو جنجال دی چې خپل شي ته په کمه سترګه ګوري او خپل نوښت نه مني، خو که دغه نوښت اروپایي کړی وي بیا پرې په خوشحالۍ منو.
موږ ډېر مشهور شاعران لرو، هغوی که ډېر کمزورو شی هم ولیکي اورېدونکی ورته واه واه کوي، ځکه هغوی یو ځان شهرت ته ورسولو. که اورېدونکی پوه هم نه شي وایي دا یې د ما کچې نه لوړ ویلی دی، که هغه ګونګ هم وي.
د حمزه صاحب همداسې کړي وو نذیر صاحب. استاد حمزه مرحوم په پېښور کې یو ځل مشاعرې ته تللی وو، یو شعر یې ویلی وو، هېڅ معنی نه وه د بیتونو، خو هر بیت ته واه واه ویل شوي وو. بیا په اخر کې حمزه صاحب ویلي وو دا ټول بیتونه بې معنی وو، خو ما قصدن دغسې لیکلي وو ستاسو دغه واقعي تنقیدي شعور معلوم کمه. کله کله ځینې چالاک خلک به له دې شي استفاده هم کوي، په یو طریقه باندې ځان مشهور کړي، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لارې، د اخبارونو له لارې، که نه ځان مشهور کړي، بس ذاتي بیا هڅه وایي او خلک یې مني. دا قصې خو شته.
موږ که واقعا کره کتنه درلودی، د موږ شاعر لیکوال هغه تخلیق کوونکی به هڅېده د هغه په نوښت باندې، هغوی به دا ویره نه احساسوله چې ووایي چې که دا شی خپاره کړم خلک به څه وایي. هغوی به ویلي وای چې په خپل نامه یې خپرومه، ما ته به لاره معلومه شي
او د لوستونکو سرګردانۍ به هم کمې وي. ښاغلی نذیر، کیدای سي د حسن ختام لپاره یو بل شعر ووایاست اورېدونکو ته؟
چې درپسې بایلمه صبر او نظر ګلابې، هله به وکړې ته په مینه مې باور ګلابې. تا د بیلتون په تندر ونیو د مخ لمر ګلابې، ژمی خو ټول راته ولاړ دی په سر ګلابې. ستا له لیدو وروسته مې هغه خبر ومنله، چا ویل چې بند و په کوزه کې سمندر ګلابې. مخ ته پرتې ستونزې مې ستا د مخ په نور کې لیدې، ما به کوهي ته په هنداره کوس کړ لمر ګلابې. پرته له تا مې له چا هیله د نیکۍ ونه کړه، پرته له تا چا راته پېښ نه کړ خطر ګلابې.
ډېر عالي ښاغلی نذیر. په پښتو کې کلمې مذکرې او مانسي لري. هره کلمه یا مذکره ده یا مانسه ده، سمایي لحاظ سره د اورېدو په حساب باندې هغه واقعي مانس مذکر یې نشوم. د ځینې کلمې یا ځینې ژوي مذکر شکل مشهور څه وایي؟ موږ ماره نه وایو، مار وایو، خو ماره هم سته. د باز محمد عابد په شعرونو کې مې دوه درې ځایه د ماره کلمه لوستې ده.
د روح بیم غږومه چېرته ماره لټوم، اوبو غوندې د غره لمن کې لاره
لټوم. او دې ماته ډېر خوند راکو، او د خوند یو علت یې دا و چې په ژبه کې نوښت وسو، یو ناآشنا حالت یې ترسیم کړو، ځکه چې زموږ غوږونه له مار سره عادت و نه له مارې سره. او موږ همیشه ګلاب ویلي دي، ګلابې دا خطاب هم نه دی کړی، مانس خطاب هم نه دی کړی. دې بیا یو بیل خوند پیدا کړی و. په دې باره کې کله فکر کړی دی نذیر صاحب چې زموږ د ژبې کلمې چې په سمایي لحاظ مذکر او مانس دي، له دې نه موږ د شایست د پیدا کولو لپاره ډېره استفاده نه ده کړې، او دا د شایست یوه لویه ساحه ده.
یو شعر دی کېدلی شي موږ یې ویل ولو په دې باندې پوه نه شو چې دا اوس د ښځې خوا لوستل شوی که د نارینه د خوا لوستل شوی. که چیرې دغه مؤنثې کلمې استعمال شوی وای کیدل چې په هغې برخه کې مرسته کړې وای، نه یوازې دا چې ښایست دی.